ل غرمه نه مخکې لس بجې دي. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو د یوې بلې او ساعت خپرونې د وړاندې کولو لپاره زه رضوان مراد له تاسو سره یم. په دې خپرونه کې چې په تخنیکي برخه کې راسره حمید رکین همکاري لري، اوري چې د قطر حکومت وایي په دوحه کې د طالبان لپاره د دفتر د پرانستلو لپاره عاجل ګامونه اخلي ترڅو په افغانستان کې د جګړې ښکېلې خواوې یو جوړجاړي ته ورسیږي. د ننګرهار د مرکزی روغتون څخه د خلکو د شکایتونو هم خبرې گئی، خو په سر کې له ناجیه ساپۍ څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبر نورو.
د هم تر دم غړې د مهمو خبرونو سرټی کې د قطر صدر اعظم وایي هیواد غواړي په افغانستان کې له 2014 کال وروسته یو سیاسي ثابته پروسه پیل شي. د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمبار کې 500 تن وسلولو ته مرګ ژوبل وختي، او ټاکل شوی ده چې ولسمشر اوباما نن په متحده ایالاتو کې د وسلول تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یو لړ تدابیر پیشنهاد کړي. د خبرونو تفصیل. د قطر صدر اعظم وایي هیواد غواړي چې په افغانستان کې تر 2014 میلادي کال پورې چې ټاکل شوی ده له دې هیواده د ناټو په مشرۍ نړیوال محارب ځواکونه ووځي یو سیاسي ثابته پروسه پیل شوی وي. د قطر صدر اعظم شیخ حمد بن جاسم السانی له خپل لیبیایي سیال سره په دوحه کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې هیواد یې دې ته تیاری نیسي چې تر څومره ژر چې کېدای شي د طالبانو لپاره دفتر پرانیزي تر څو د خبرو اسانتیا رامنځته شي. هغه وویل زموږ هدف دا دی چې له خپلو افغان وروڼو سره مرسته وکړو او یو داسې حل لاره پیدا کړو چې د ټولو یا حداقل د یو زیات شمېر اړخونو لپاره د منلو وړ وي. افغان ولسمشر حمید کرزی او د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیروني وویل چې دوی دواړو له دې سره موافقه کړې چې د طالبانو لپاره په قطر کې دفتر پرانیستل شي. امریکایي پوځي به د پنځشنبه په ورځ د واشنگټن په یوې پوځي اډې کې محاکمه شي چې په افغانستان کې د 14 ملکي وګړو پر وژنې تورن دی. که رابرت بیلز مجرم وپیژندل شي په اعدام به محکوم شي. پوځي سرنوالانو نوموړی رسمن تورن کړی چې د تیر کال د مارچ په 11 په کندهار کې د شپې لخوا 2 ځلې له خپلې پوځي اډې وتلی او د 9 ماشومانو په ګډون 14 ولسي خلک وژلي دي. که بیلز مجرم وپیژندل شي هغه به لومړنی امریکایي عسکر وي چې په افغانستان کې د جنګي جرمونو په خطر د محکومیږي. یو لوړ رتبه امریکایي ډیپلوماټ د مرکزی آسیا په هیوادونو کې هغه راپور تر شوی اندېښنې بې ځای وبلل چې ګواکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره به سیمه نام نشي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال رابرت بلک ترکمنستان ته د سفر په ترڅ کې پرون په اشخابات کې وویل متحده ایالات به له افغانستانه ځواکونه په مسؤلانه ډول وباسي تر څو د هغو پرمختګونو ساتل یقیني شي چې پکې په هیواد کې په وروستیو کلونو کې په امنیتي برخه کې شوي دي. هغه وویل امریکایي ځواکونه به له 2014 میلادي کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او له تروریزم سره د مبارزې پر هڅو ډېر تمرکز وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د مرکزی آسیا هیوادونه وستایل چې د افغانستان په اقتصادي رغونه کې ونډه اخیستې ده. د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې 500 تن وسلولو ته مرګ ژوبل وختي. د نادلي امنیه قومندان عمر جان حقمل وایي تیره ورځ ناوخته د ایساف ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې وسلول وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. په دې اړه ایساف او وسلولو طالبانو له تروسه څه نه دي ویلي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2.50 افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ یورو 9.8 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 3.3 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستاني کلدار 1526 افغانۍ. د پاکستان پوځ وایي هندي ځواکونو د لنجمن کشمیر د ویشل شوي کرښې په اوږدو کې د وروستیو شخړو په ترڅ کې په ډزو چې له مخکې نوې لمسول شوي یو پاکستاني عسکر وواژه. دا پیښه چې پرون سه شنبې رامنځته شوې د کنټرول د کرښې په اوږدو کې چې کشمیر په دوو برخو ویشي د خونړیو شخړو وروستۍ پیښه ده. دواړه هیوادونه یو بل ملامتوي چې په وروستیو لسو ورځو کې د هغو خونړیو پیښو تر شا لاس لري چې د دواړو هیوادونو دوه عسکر پکې وژل شوي دي. دا په کشمیر کې په نږدې یوه لسیزه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ټولو سختې شخړې دي چې راپورته کیږي. د هند صدر اعظم منموهن سنگ پرون د ورځې په اوږدو کې وویل چې له پاکستان سره د هیواد اړیکې د دوو هندي عسکرو له وژل کېدو وروسته عادي نه دي. هند ویلي چې د دوی د یو عسکر سر له تنې پرې شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی قهر وایي نړیوال تروریستان له ټولنیزو رسنیو څخه د عادي خلکو د افراطي کیدو لپاره کار اخلي. قهر دغه څرګندونې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په هغې غونډه کې وکړې چې پر دې مسلې د بحث لپاره د وزیرانو په سطحه جوړه شوې وه. دا غونډه د پاکستان په غوښتنه چې په اوس وخت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوره مشري په غاړه لري رابلل شوې وه. له دې بحث څخه د پاکستان هدف دا دی چې نړیوال امنیت ته پر هغو ګواښونو خبرې وشي چې ریزم ورته متوجه کړی دی. ګر وویل افراطیان د معلوماتو او ارتباطاتو له نوې ټکنالوژۍ او انټرنیټ څخه د افرادو د جذبولو، کرکې خپرولو، پلانونو او د خپلو فعالیتونو لپاره د مالي سرچینو لپاره کار اخلي. هغې زیاته کړه له تروریزم سره د مبارزې هڅې ډېر ته اړتیا لري چې د دغو ګواښونو د لمنځه وړلو لپاره پر دغو ستونزو تمرکز وکړي. ټاکل شوې ده چې که هر به د ملګرو ملتونو له عمومي منشي بان کی مون سره وګوري او له دغه بحث له ګډونوالو سره به هم جلا جلا غونډې وکړي. د نړیوال اټومي انرژي د ادارې څېړونکي به نن چهارشنبې په تهران کې د ایران د اټومي لانجمن پروګرام په اړه خبرې وکړي. د دې ادارې چارواکو ویلي چې دوی به یو ځلی بیا پر ایران فشار راولي چې ورته اجازه ورکړي چې د تهران په جنوب ختیځ کې د پارچین له پوځي اډې څخه کتنه وکړي. د نړیوال اټومي انرژي اداره شک کوي چې په پارچین پوځي اډه کې به د اټومي وسلو اصلي برخې ازمویل شوې وي. د دې ادارې مرستیال او د پلټونکو د هیئت مشر هینمن نکارس پرون د اتریش په مینا ویانا کې وویل تهران ته د سفر هدف د هغې موافقې نهی کول دي چې په اساس یې دا اداره کولی شي چې خپلې څېړنې پر مخ یوسي.
مونږ هیله من یو چې پارچین ته د تللو اجازه راکړي او که دغه اجازه مو ترلاسه کړه مونږ به د دغه فرصت هرکلی وکړو او لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ مونږ د دغه ځای لیدو ته تیار یو.
تر اوسه پورې ایران له دغې پوځي اډې کتنې ته اجازه نه ده ورکړې. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان رامین مهمان پرست وویل هیواد یې چمتو دی چې د خپل اټومي پروګرام پر سر اندېښنې لرې کړي خو له لویدیځ څخه هم غواړي چې د ملکي اټومي ټکنالوژي د لرلو حق یې په رسمیت وپیژني. مهمان پرست د پرچین له تاسیساتو نړیوالو پلټونکو ته د اجازې ورکولو خبره رد کړه. وویل چې دغه ځای د ایران له اټومي تاسیساتو سره هیڅ اړیکه نه لري. د راپورونو له مخې د سوریې د شمالي ښار حلب په یو پوهنتون کې 214 لسګونه کسان وژل دي. د سوریې د بشري حقونو د سر ډله وایي چې په دې 14 کې لږ تر لږه 250 کسان وژل شوي دي. فعالان ویلي چې د حکومت جټ الوتکو له خوا فیر شو توغندیو دغه 14 رامنځته کړي دي. د حلب والي محمد وحید اوقات وویل چې 80 تن وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د سوریې دولتي ټلویزیون د دې 14 مسؤلیت پر هغو یاغي وسلوال واچولی چې د بشر لاسات د رژیم په وړاندې جنگي او ویلي دي چې دغه تروریستانو دوه توغندې د پوهنتون پر ودانې وښتې دي. ویل کېږي چې دغه پوهنتون د حکومتي ځواکونو د کنټرول په سیمه کې موقعیت لري. او ټاکل شوې ده چې ولسمشر باراک اوباما نن په متحده ایالاتو کې د وسلوال تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یو لړ تدابیر پیشنهاد کړي. د امریکا حکومت دا ګام د دې هیواد په شمال کې د 3 دسمبر میاشتې له هغې وسلوالې حملې وروسته اخلي چې د یو ښوونځي 40 ماشومان او شپږ ښوونکي پکې ووژل شول. راپورونه وایي ولسمشر اوباما د دې تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف پر هغو پیشنهادونو غور پیل کړی چې د مرستیال ولسمشر جو بایدن لخوا راټول شوي دي. ولسمشر اوباما تیره دوشنبه وویل هغه به پر وسلو د احتمالي بندیز په شمول د وسلوال تاوتریخوالي د کمولو لپاره پیاوړي ګامونه واخلي. د خبرونو پای.
دا ازادي راډیو ده. د قطر صدر اعظم وای په پلازمینه دوحه کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستلو لپاره تیاری نیول کیږي. په روانه خبرونه کې اوري چې د جلال آباد ښار او شاوخوا سیمو اوسیدونکي د مرکزی روغتون څخه شکایتونه لري او دغلته د نیمګړتیاو خبره کوي. دغه راز په کندوز ولایت کې د راتلونکو کال لپاره د افغانستان فایدامه وزارت د پراختیا پروژو هم خبرې کوي. په افغانستان کې د فیسبوک کارول څومره مثبتې او منفي نتیجې لري او خلک د دې فیسبوک د کارولو له کلتور سره څونه بلدتیا لري؟ په دې اړه یو په زړه پورې مطلب اورئ.
اکثریت نوی ځوانان فیسبوک نه غیر موثر معلومات استفاده کوي، خصوصا په دولت پورې فیسبوک کې زیاتر خلک مبالغه کوي.
په عراق کې د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ د تاوتریخوالي په اړه هم رپورټ اورئ، او د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوړې اچار تفریحي پروګرام لرو. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماخام ترو بچو پورې اوریدلای شي. د قطر صدر اعظم وایي په پلازمینه دوحه کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستلو په هدف هڅې پیل شوې دي، تر څو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د محارب ماموریت لپاره تر رسیدو مخکې یو ثابته سیاسي پروسه پیل شوې وي. هغه ویل د دفتر له پرانستلو هدف دا دی چې له افغانانو سره مرسته وکړي چې یو جوړ جاړي ته سره ورسیږي. په دې اړه نوریاس نوري د رویټرز خبري اژانس په استناد رپورټ لري.
د قطر صدر اعظم وایي هیواد غواړي چې د افغانستان د سولې پروسه تر 2014 میلادي کال پورې چې په دې هیواد کې د ناتو په مشرۍ محارب ماموریت پای ته رسیږي مخته ولاړ شي. په پام کې چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د قطر په مرکز دوحه کې یو دفتر پرانستل شي. افغان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر اونۍ وویل چې دوی دواړو له دې سره موافقه کړې چې د طالبانو لپاره په قطر کې دفتر پرانستل شي. د قطر صدر اعظم شیخ حمد بن جاسم ال ثانی لخپل لیبیایي سیال سره په دوحه کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې هیواد دې ته تیارې نیسي چې هر څومره ژر چې کېدای شي د طالبانو لپاره دفتر پرانیزي تر څو د خبرو اسانتیا رامنځته شي. هغه وویل امریکا او نور هیوادونه په 2014 میلادي کال کې له افغانستانه ځواکونه باسي، او د ده په عقیده دا به ډېره مهمه وي چې لږ تر لږه تر هغه وخته پورې یوه ثابته سیاسي پروسه پیل شوې وي. په قطر کې د طالبانو د دفتر لپرانستلو سره به ښایي د امریکا د ګوانتنامو له زندان څخه یو شمېر طالب بندیان له خوشې کېدو وروسته هم د هېواد ته ولېږدول شي. د قطر صدر اعظم زیاته کړه، زموږ هدف دا دی چې له خپلو افغان ورونو سره مرسته وکړو او یوه داسې حل لاره پیدا کړو چې د ټولو یا حد اقل د یو زیات شمېر اړخونو لپاره د منلو وړ وي. د رویټرز خبري اژانس په وینا یو اروپایي لوړ رتبه ډیپلوماټ تیر اونۍ ویلي و چې د طالبانو یو شمېر استازي وارله مخه د قطر مرکز دوحه ته رسیدلي، خو د دوی لپاره دفتر تر اوسه رسمن نه دی پرانستل شوی. قطر چې د یو شمېر طالب چارواکو کوربه دی، مخکې هم د امریکایي چارواکو او د طالبانو د استازو ترمنځ په پټو خبرو کې مهمه ونډه اخیستې وه، خو دغو خبرو تر اوسه پورې کومه نتیجه نه ده ورکړې. د رویټرز په وینا طالبانو یو کال مخکې ویلو چې غواړي په قطر کې ځان لپاره سیاسي دفتر پرانیزي، او د سولې له خبرو سره په دې خاطر لیوالتیا ښودلې وه چې د دې خبرو په نتیجه کې به دوی ته د افغانستان په حکومت کې ونډه ورکړل شي یا به هم د دې هیواد د جنوب د زیاتې برخې واک ورکړل شي. خو طالبانو وروسته اعلان کړ چې له امریکا سره له خبرو په دې خاطر ووتل چې د هیواد په خپلو ژمنو عمل ونه کړ او د سولې په برخه کې دریځ ثابت نه دی. طالبانو د رسمي خبرو د پیلېدو لپاره له امریکا د ګوانتنامو له زندانه د خپلو یو شمېر ملګرو د خوشې کېدو غوښتنه کړې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول هم په وروستیو کې ویلي چې د قطر له حکومت سره د طالبانو د دفتر د پرانستلو په اړه خبرې روانې دي، خو یادونه یې وکړه چې له دغه دفتره به یوازې له طالبانو سره د خبرو لپاره کار اخیستل کیږي او هغه به د دوی سیاسي دفتر یا نمایندګي نه وي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د جلال آباد خر مرکزی روغتون یو له هغه د چې د ختیځ ولایتونو ډیر ناروغان د درملنې په موخه د روغتون ته ورځي. خو د دې روغتون مراجعین شکایت کوي چې په دې روغتون کې ډاکټران ځینې مراجعین رخصتوي او ځینې بستر شوي دي، خو پښتنه څوک نه کوي. په دې اړه له ننګرهار شاه محمود شینواره رپورت لري.
د ختیځ سیمې یو شمېر ډاکټران د ننګرهار له مرکزی روغتون څخه شکایت کوي او په خبرې چې د دې روغتون ځینې ډاکټران هیڅ د ناروغ پوښتنه نه کوي. دوی وایي د ورځې له مخې خو بیا هم ډاکټران زیات وي، خو د شپې له مخې چې څوک ناروغ وروړي نو نوکریوالان یا په خوب ویده وي یا تلویزیون ننداره کوي او یا هم په خپلو منځونو کې په اکاډي بوخت وي. د دوی په خبره ډېر وخت داسې شوي چې مریضان یې نه دي داخل کړي او پیوازانو ته یې سالمه مشوره هم نه ده ورکړې چې د ناروغ مشکل څه دی او چیرته یوسي.
نن راوسته ده او ډاکټرانو ورلپکه تړلې به تنه ډاکټرانو نه زیچوی ګوري چې څنګه دی یا څنګه نه دی، بس خپل کارونه وکي او بس لاړ شي. نه مونږ ته داسې وایي چې عملیات یې کو او نه راته وایي چې بل ځلی ویسه.
ته مریض راوسته و تېره شپه، زما مریض دوی وانخیستلو د شپې، نو زه بیا لاړم شخصي روغتون، دما خپل مریض هلته ویوړلو. او په داسې حال کې زما سره مشکل هم ډېر زیات و، اقتصادي مشکلات هم لرم، خو صحت امید زه لاړم، ډاکټرانو راته کار نه کولو. چې ورغلم څوک مریض و څوک ده و څوک یو شی و، چا به بانه کوله چې پلانکي ډاکټر ته ورشه. ډاکټر بنو یو نرس پاتې و هلته، او هغه نرس کار هم نه شو کولی. دا چې څه به و او څه به نه و، دا حالتونه د نورو نه هم که تاسو پوښتنه وکړئ، دا ورونه ټول به حقایقو وایي. چون هلته که وګورئ په سلهاوو مریضان همداسې بې پوښتنې پراته وو، هر یو به مریض راوړو، مریض همدغسې چا به پوښتنه نه کوله. حتی دومره ورته نه ویل چې دا مریض کوم ځای ته ته ویسه.
دوی وایي خلک مجبوره دي چې یاد روغتون ته خپل ناروغان ورولي، خو د دې روغتون د ډاکټرانو د بې پروایۍ له امله دوی ډېر کله مجبورېږي چې خپل ناروغان پاکستان ته یوسي، چې ډېری یې په لارو کې د سختې ناروغۍ له امله مړه شوي هم دي. د ننګرهار د سیاحت عامې رئیس ډاکټر باز محمد شیرزاد وایي چې له دې وړاندې هم دوی ته داسې شکایتونه رسېدلي وو چې ډاکټران له ناروغانو او پیوازانو سره سم چلند نه کوي، چې په خبره یې هغه مهال په دې تور دوه درې تنه ډاکټران له دندې ګوښه کړي هم دي. دی وایي د دې په خاطر چې د ناروغانو درملنې ته پوره لاسرسی ولري، اوس د نرسانو تر څنګ مشران ډاکټران هم نوکری والی کوي.
تر اوسه پورې درې څلور ډاکټر صاحبان په دې ارتباط منفک شوي، خو د نوکری والی په ارتباط تر نن تر څه وخت مخکې پورې ډاکټر صاحبانو کوم چې د لومړي دویم او دریم کال ډاکټر صاحبانو هغه به د نوکری کوله. لیکن مونږ په دې په فشارې سره چې باید د ناروغانو نورم په کیفیت تداوی وشي، د مشان ډاکټر صاحبانو نه مونږ د هیله وکړه چې هغوی باید د نوکری وکړي.
خو باز محمد شیرزاد د خلکو د هغه مشکل په اړه چې کله ناکله په دې روغتون کې ناروغان نه داخليږي وایي، د جلال آباد مرکزي روغتون یو له هغو دی چې د ننګرهار پرته له لغمان، کونړ، نورستان او د کابل له سروبي ولسوالۍ نه هم دې روغتون ته ناروغان راوړل کیږي. د نوموړي په خبره دوی په دې اړه مرکز ته په وار وار وړاندیز کړی دی چې په دې روغتون کې ناروغان زیات دي او ظرفیت کم دی، خو تر اوسه په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی شوی.
تاسو زمونږ غږله آزادي راډیو اورئ. د فایدامې وزیر وایي چې راتلونکي کال به د افغانستان د نورو ولایتونو په نسبت په کندوز کې زیات سرکونه ورغوي. دا په دې اصل کې ده چې دا مهال د کندوز لوی ستونزه د سرکونو خرابوالی دی. په اړه لسیمې نور محمد سهیم رپورټ لري.
د افغانستان د فایدامې وزیر نجیب الله اوژن په داسې حال کې چې د ترانسپورت وزیر ښاغلی نجفي ورسره ملګری و، د کندوز ولایت ته په سفر کې د کندوز چاردرو ولسوالۍ د سړک په بهیر کې د چاردرو د سیند د پاسه د هغه پله د جوړېدو د کار بهیر وکوت کوم چې له تیرو دوه کلونو راهیسې کار پرې پیل شوی، خو تر اوسه پورې هیڅ پرمختګ نه لري. دا سبریکی چې کندوز ته د فواید عامید وزیر د راتک د هدف یو عمده برخه د همدغه چاردرو د سړک او پله د کار د ځنډېدو د دلایلو مندل، او بله برخه یې د هغو نورو سړکونو په اړوند د فواید عامې وزارت د پلانونو څخه د کندوز خلکو خبرول دي چې کندوز ښاریان یې ژر تر ژره رغېده غواړي. خاغلی وژن په دې اړه کندوز خلکو ته په خطاب کې داسې وویل:
هدف آمدن ما به این ولایت دو بخش داد. یک بخشش این بود که ما یک سرک بسیار اساسی را داریم که او سر اقتصاد و روابط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی کندوز را تاثیر داره. که
دغه ولایت ته زموږ د راتک هدف دو برخه لري. یوه برخه یې د کندوز چاردرو او چاردرو خلم او بلخ پورې د غځېدلې اساسي سړک موضوع ده چې د کندوز په اقتصاد او سیاسي او ټولنیزو اړیکو باندې مستقیم اغیز لري. له بده مرغه د دغه پروژې کار د مختلفو عواملو له کبله تقریبا دوه کاله ځنډېدلی دی. نور نو نه د دغه ځنډ زغم له فواید عامې وزارت سره شته، او نه هم د کندوز او مزار شریف له خلکو سره. ویل کیږي چې کچیرې د چاردرو سړک تر خلم پورې وغځېږي، دا به مزار شریف ته د شمال ختیځو ولایتونو د خلکو د تګ راتګ واټن د پخوا په نسبت کابو 150 کیلومتره را لنډ کاندي. د یادونې وړ ده چې د کندوز چاردرو د 6.5 کیلومتره سړک د پخېدلو او د دغه سړک په اوږدو کې د چاردرو د سیند د پاسه د یو پله د جوړولو لپاره چې بودیجه یې $1 میلیون کیږي، د آلمان هیواد لخوا ورکول کیږي، او ساختماني چارې د خلیل زدران ساختماني کمپنۍ په غاړه اخیستې دي. د همدغه ساختماني شرکت د مشر خلیل زدران په وینا د دې کار د ځنډېدو یو لوی لامل دا بلل شوی دی چې د شوي قرارداد په بنسټ د پله د ودانولو لپاره ماشین آلات او د هغو پرزجات په داخل کې نه میندل کیږي، نو ځکه تر څو چې دوی دغسې ماشینونه ورته چمتو کړي دي دغه ځنډ پکې راغلی دی. هېره دې نه شي چې دغه پل 125 متره اوږدوالی او 14 متره پسور لري. د ساختمانی شرکت انجینران وایي چې دغه پل په شپږو داسې ستنو ودرول کیږي چې 15 متره تر ځمکې لاندې وي او دغه سیستم لومړی ځل دی چې په افغانستان کې تر کار لاندې راځي. د فواید عامی وزیر د خپل سفر د هدف په دویمه برخه کې خلکو ته زیری ورکړ چې دوی به د نړیوال بانک په مالی مرسته په راتلونکي کال کې د خان آباد ولسوالۍ د دولتیار او کیلچي ترمنځ کلیوالي سړک، د چاردرو قلعهزال ولسوالۍ ترمنځ سړک او دغه راز د کندوز شیرخان بندر له عمومي پاخه سړک نه نیولې د داشتیارچي د سړک 22 کیلومتره برخه او د خان آباد د اختاش له پلو نه پایل تر دروازه کم سیمې پورې 33 کیلومتره سړک او د قلعهزال 28 کیلومتره سړک ورغوي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
دوستانو که انټرنیټ لرئ نو ازادي راډیو د ازادي راډیو په پاڼه کې په ازادي راډیو ډاټ کام باندې د انټرنیټ لاره هم اوریدلی شئ. په اف ام سل 0.5 بیا د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په ډیر واضح او صفا ډول اوریدلی شئ. دا چې د کابل د نن ورځې مطبوعاتو د افغانستان پر تحولاتو او لویو پیښو څه خپره کړي دي، د مهمو مقالو جزئیات له نسیم شفق څخه اورو.
د کابل چاپ ورځپاڼو نن تر ډیره خپل مطالب د سولې د روانو هڅو او د 11 وزیرانو د استیزه پر سر په ولسی جرګې کې د روانو ستونزو او شخړو په اړه لیکلی دي. خدمتګار غیر دولتي ورځپاڼې د سولې خبرې با چټکی شي تر عنوان لاندې د سولې د عالی شورا د چارواکو له قوله لیکلي چې په افغانستان کې سولې ته ټول شرایط برابر شوي دي. د ورځپاڼې د سولې د عالي شورا د دارالانشا د مشر محمد معصوم ستانگزی په حواله لیکلي چې د بهرنیانو د زندانونو موجودیت پر قضایي حریم کنټرول او په کلیو او بانډو کې د بهرنیو ځواکونو عملیات هغه څه و چې وسلوالو مخالفانو د جګړې د دوام لپاره پلمه ګرځولې وه. ورځپاڼه لیکي چې له دې وروسته به دا هر څه له افغان حکومت سره وي او وسلوال مخالفان نور د جګړې د دوام لپاره هیڅ ډول بهانه نه لري. همدی ورځپاڼې په قطر کې وسلوالو طالبانو ته د دفتر د پرانستلو په اړه هم یو مطلب خپور کړی چې پکې راغلی د قطر د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د سولې د بهیر نه ملاتړ څرګند کړ. سرنوشت غیر دولتي ورځپاڼې هم لیکلي چې قطر طالبانو ته د دفتر د ورکولو هرکلی وکړ. په دې اړه لیکنه کې ویل شوی چې دغه دفتر به د افغانستان په ستونزه کې د ښکېلو ډلو ترمنځ مخامخ خبرو ته لاره هواره کړي. د ورځپاڼې د سولې د عالي شورا د چارواکو هغه خبره هم راخیستې چې وایي په افغانستان کې نور داسې څه نشته چې طالبان او نور وسلوال مخالفان یې د جګړې لپاره پلمه کړي. ملي باور غیر دولتي ورځپاڼې هم د سولې د حلو ځلو په اړه خپل مهم مطلب لیکلی دی. د ورځپاڼې هم تر ډیره د سولې د عالي شورا د چارواکو پر هغو څرګندونو تمرکز کړی چې وایي په روان کال کې به د سولې خبرې اترې چټکې شي. د ورځپاڼه په دې اړه مطلب کې لیکلي چې طالبانو ته په قطر کې د دفتر پرانستل به د سولې لړۍ بریالۍ کړي او له دې وروسته طالبان او نور وسلوال مخالفان د جګړې لپاره پلمې نشي لټولی. د کابل چاپ نننۍ دولتي ورځپاڼو هم د افغانستان پر سیاسي، امنیتي او داسې نورو مسایلو بیلابیل مطالب خپاره کړي او د سولې د مسلې په شان ځینې مسایل یې په ژور ډول څېړلي دي. په ولسی جرګې کې د 11 وزیرانو د استیزه پر سر راولاړې شوې ستونزې او ناخوالې هم د کابل چاپ د نن ورځې د ورځپاڼو عمده مطالب جوړوي. سرنوشت غیر دولتي ورځپاڼې په دې اړه لیکلي چې د وزیرانو استیزه وکیلان تر شخړې ورسول. د ورځپاڼې لیکلي چې د ولسی جرګې د رئیسانو د کمیټې په غونډه کې د سه شنبې په ورځ جنجالونه دومره زیات شول چې حتی فزیکي شخړه او خوډپ رامنځته شو. دا ورځپاڼه لیکي چې د 11 وزیرانو د استیزه مسئلې د ولسی جرګې وکیلان په څو ډلو ویشلي او ولسی جرګې د یو بحران پر لور روانه کړې ده. محور غیر دولتي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د ولسی جرګې د غونډې یو تصویر هم خپور کړی او په غټو ټکو کې لیکلي چې ولسی جرګه د ژور بحران پر لور درومي. محور خپل سرمقاله هم په همدې اړه لیکلي او وایي چې ملي شورا د پهلوانۍ ځای شو او د کشتي کچ پهلوانان په کې را ټول شوي دي. ملي باور هم د ولسی جرګې د غړو ترمنځ وروستۍ ستونزو او مخالفتونو ته خپلې ځینې لیکنې ځانګړې کړې او وایي چې د ولسی جرګې غړو د وزیرانو د استیزه پر سر یو بل ته لاس واچاوه. په دې اړه لیکنې کې ویل شوي چې د یو شمېر وکیلانو په فزیکي شخړه کې یو وکیل ټپي شوی هم دی.
یو شمیر خلک وایي په افغانستان کې د ټولنیزو ویب پاڼو په تیره بیا د فیسبوک اکثره کاروونکي له دې پاڼو ناوړه ګټه پورته کوي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت چارواکي هم د انټرنیټ له اسانتیاو څخه ناوړه ګټه اخیستنه د انټرنیټ د کاروونکو په ټیټ فرهنګ کې بولي. په دې اړه صفي الله سنگزي یو رپورټ برابر کړی دی.
فیسبوک او ورته ټولنیزو شبکو چې د ځینو کتونکو په باور د عربي نړۍ په وروستیو پاڅونونو کې مهم رول درلود، په افغانستان کې داسې کارونکي هم لري چې یوازې د وخت د تیرولو او بې ځایه انځورونو د کتلو په هدف استعمالوي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د معلوماتي ټکنالوژۍ عمومي رئیس ایمال مرجان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د انټرنیټ ناسمه کارونه د ډیری کارونکو په ټیټ فرهنګ کې وبلله. ښاغلی مرجان وویل دا چې فیسبوک خپل ځان ته تګلار لري ستونزمنه ده چې ډیر سانسوري وشي، خو د افغانستان د مخابراتو وزارت په دې وروستیو کې تر ډیره حده د وی پاڼو په فلټرینګ یا چاڼولو کې ځینې کارونه کړي چې هدف یې هم د مبتذلو کارونو لري والی دی.
خوشبختانه تیرو دو کارونه د مخابراتو وزارت او د اطلاعاتو کلتور وزارت د هغه تصمیم له مخې چې باید انټرنیټ په افغانستان کې فلټر سي، اوس موږ تاسو ګورو چې هغه انټرنیټونه چې د ډي اس ال یا د ډیجیټل ټلیفون له طریقې کورو کې دي هغه ټول فلټر دي، خو راځو د استفادې اخلاق دغه خوا کې موږ اوس ضعیف یو.
ښاغلی مرجان له خلکو څخه په تیره بیا له ځوان نسل څخه دا غوښتنه وکړه چې په فیسبوک د هر راز معلومات او خبرې نه شریکوي، دا ځکه چې د هغوی ډیری نظریات د هکرانو او انټرنیټي غلو لخوا د دوی په زیان هم کاریدلی شي.
اکثره معلومات که ته د فیسبوک یا د هر چا هغه یو ټرمینال یوتری لري وال یک دیوال د فیسبوک، نو هغه منه څوک تاته لیکنه کې څوک چاته لیکنه هغه ټوله ته ثبتیږي. نو که زه وغواړم چې د یو شخص په حق له وګورم چې تیر یو نیم کال کې یو کال کې دوه کال کې یا کوم وخت د فیسبوک داخل شوی ده، د سره چا تماس نیولی و، کوم موضوع چا څه رقم نظر ورکړی و، نو که یو څوک د ما د نظر لاندې زری د دوو کالو هغه د په شخصیت کې کوم تغییر راغلی ده، د څه نظریات درلوده ډېر په اسانه اخلي، او هغه به کولی سم د خپل د هکینګ لپاره ترې استفاده وکړي.
که څه هم چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت له دوی سره د رسمي انټرنیټ کمپنیو فعالیتونه سم بولي، خوشته داسې کمپنی چې د فیسبوک د ډېر رواجولو تر څنګ د فیسبوک د محدودیتونو په برخه کې هیڅ کوم کار نه دی کړی. د روشن مخابراتي کمپنی چې په دې وروستیو کې د فیسبوک په نوم یو موبایل ټلیفون بازار ته وړاندې کړی، د ازادۍ راډیو د دې لیکلي پوښتنې په ځواب کې چې یا روشن په یاد فیسبوک موبایلونو کې د ناوړه کارونې مخنیولې داسې لیکلي.
د مخابراتو په برخه کې د بیسیم خدماتونه د وړاندې کوونکي په توګه روشن د فیسبوک موبایلونو د کارونې په برخه کې هیڅ کوم شکایت نه لري. هغه څه چې زموږ د پیرودونکو لخوا په دې موبایلونو کې کارول کیږي د روشن مخابراتي شرکت د تګلارې او نظریاتو ښکارندوی نه کوي.
د لیکلې پیغام د روشن کمپنۍ د عامه اړیکو مدیر شاهین شیفجی موږ ته رالیږلی. له بلې خوا ځینې افغانان د فیسبوک ناوړه کارونه مني او وایي چې د فیسبوک اکثره کارونکي فیسبوک او ورته پاڼې ناوړه کاروي.
خوشحال اکثریت نوي ځوانان کوي شي چې خپل فیسبوک نه د غلط طریقه دی او انجینر یکس پریګدی او پر کی بس کوم مؤثر معلومات چې دی هغه نه استفاده کیږي، غیر مؤثر معلومات استفاده کیږي، خصوصا په دولت پورې فیسبوک کې زیاتر خلک مبالغه کوي.
زمانو سید میران دې نه سره کولای شي چې درست استفاده مکه غلط هم کوي، غلط په دې معنی چې هغه لو لا حب چې مثلا زمونږ د جامع زمونږ د خلکو ضرورت دی هغه به کې وګوري.
دا چې په خلکو کې به کله د فیسبوک او ورته نور ټولنیزو شبکو د سمې کارونې دود پیاوړی شي، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په ځواب کې وایي چې په وخت پوری تړلې خبر ده، او رسنۍ او کارپوهان باید له مخابراتو او اطلاعاتو فرهنګ وزارتونو سره د عامه پوهاوي د پروګرامونو د پلي کولو په برخه کې همکاري وکړي. صفی الله ستنګزی، ازادۍ رادیو، کابل.
په عراق کې د لسګونو زرو عراقیانو مظاهرې روانې دي، خو پښتنه دا ده چې دغه مظاهرې ولې او د څه لپاره کیږي. د ازادي راډیو خبري څانګې د دغو پښتنو د ځواب د موندلو لپاره یو تحلیلي مقاله خپره کړې چې خلاصې سلطان محمد سرور وروي.
په عراق کې د سنیانو د روانو مظاهرو د پای ته رسېدو نښې تر اوسه نه ښکاري. لسګونه زره کسان له دریو اونیو راهیسې د عراق د سنیانو په ولایتونو کې سړکونو ته راوتي او د بغداد د حکومت خلاف چې د شیعهګانو تر واک لاندې دی شعارونه ورکوي. پولیسو په موصل کې د مظاهره چیانو لور ته هوایي ډزې وکړې او په انبار کې مظاهره چیانو د عراق او اردن لوی لاره د څو ورځو لپاره وتړله. روانې مظاهرې چې تیر کال له عراقه د امریکایي عسکرو له وتلو وروسته د دغه هیواد په سنی سیمو کې د ناکراریو لویه څپه ګڼل کیږي، حکومت یې له ستونزو سره مخامخ کړی دی. د نوري المالکي حکومت ځکه د کړکیچ د لرې کولو ډاډمن نه دی چې مظاهره چیان ګڼې او مختلفې غوښتنې لري. دغه مظاهره په تیر دسمبر میاشت کې ورسته لدی پیل شو چې حکومت د مالیه دی وزیر رافع الایسابی لس ساتونکو ونیول. نوموړی چې د بغداد په حکومت کې د سنیانو مخکخ سیاستوال دی ساتونکو یې د تروریزم په تور ونیول شول، خو سنیانو وویل چې دغه کسان د تروریزم په تور نه بلکې د هغو اقداماتو په ترڅ کې نیول شوي چې د سنی سیاستوالو د ځورولو او بیزاره کولو لپاره ترسره کیږي او د دوی د خوشی کولو غوښتنه یې وکړه. د وخت په تیریدو سره د سنیانو مطالبه نور هم پراخه شوه. دوی نه یوازې د دغو لسو ساتونکو بلکې د ټولو هغو کسانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه چې د تروریزم د مخنیوي له قانون سره سم نیول شوي دي. د 2015 کال له دغه قانون سره سم حکومت کولای شي د تورونو له څرګندولو پرته خلک د ترهګرۍ په ګمان په بند کې وساتي، خو سنیان وایي چې له دغه قانون څخه اکثر د دوی په خلاف کار اخیستل کیږي. په انبار ولایت کې یو مظاهره چې د خپل نوم له اخیستو پرته ازادي راډیو ته وویل د تروریزم ضد قانون د غیر عادلانه او تبعیضي نافذولو په وړاندې خلک له مظاهرې او احتجاج پرته بله کومه لاره نه لري. خو د مظاهره چانو غوښتنې یوازې دا نه دي، دوی دا هم غواړي چې له دولتي او سیاسي منصبونو څخه د بحث ګوند د پخوانیو لویو غړو د لرې کولو پروګرام باید لغوه شي او د دولتي خدماتو له کمزورتیا او اداري فساد هم دوی سر ټکوي. د عراق یو خبریال باسم الشیخ وایي سره لدې چې د نوري المالکی په واکمن ائتلاف کې ځینې سنی ګوندونه شامل دي، خو سنی عراقیان په دې باور دي چې له دوی سره د مور میری چلند کیږي.
د عراق د سنیانو او شیګانو ترمنځ د اختلافاتو په اړه مو اوریدل. لس نیمې بجې شوې دي. الله ناجی صاحب څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د قطر صدر اعظم وایي هیواد غواړي چې په افغانستان کې تر 2014 میلادي کال پورې چې ټاکل شوی له دې هیواد د ناټو په مشرۍ نړیوال محارب ځواکونه ووځي یوه سیاسي ثابته پروسه پیل شوې وي. هغه امریکایي پوځي به د پنځشنبه په ورځ د واشنگټن په یوې پوځي اډې کې محاکمه شي چې په افغانستان کې د شپاړسو ملکي وګړو پر وژنې تورن دی. د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمباری کې 15 تنه وسله والو ته مرګ ژوبله وختي. د نړیوال اټومي انرژي د ادارې څېړونکي به نن چهارشنبه په تهران کې د ایران د اټومي لانجمن پروګرام په اړه خبرې وکړي. د راپورونو له مخې د سوریې د شمالي ښار حلب په یو پنتون کې 214 لزګونه کسان وژل دي. او ټاکل شوی ده چې ولسمشر باراک اوباما نن په متحده ایالاتو کې د وسلوال تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یو لړ تدابیر پیشنهاد کړي.
د خبرونه پاتې برخه دوه نیوز پروګرامونو کور کلی او د ګړې اچار ته ځانګړې شوی ده.
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو اردن کو کھیچری ولی زنی کورنۍ په خپل مشمونو درنه یا شقه کورونه کوي
لمستی نکی کنه لستی کی کنه الا لا لا کار غریبی نشته کنه چې کار غریبی نو ولی به دا کار وسی
په خورونه کې مالداری کوم ځینو نارمنسته کوي
پسونه دي شخصي خلک خوش کړی یا ونی خوري او هغه څه چې د بخار کې د غنده شان خوري کوم وخت چې قصابی کوي هغه صحت پر هم تاوان رسي
کتر ورسته شی بوس موږ ملتیا وکړي تمثيل جوړ هم چمتو شوې ده لازا دی رډو سره وسی قدر من دوستانو دروند یا شقه کار هغه کار ته ویل کیږي چې د انسان توان لوړ وي. دا ډول کارونه د ټولو خلکو په تیر د ماشومان لپاره ډیر توان رسوي، خو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د کورنیو د بیوزلۍ یا د بیغوري له وجې لیدل کیږي چې ډیر ماشومان هغه کارونه کوي چې ورته جوړ نه دي. په پیل کې د څو تنو کوچنیانو خبرې اورو چې د مجبوریت له مخې درانه یا شقه کارونه کوي.
علی محمد دا کار مې سخته کور نه میرالیږي نو تلاش هم پیسې وګټم او پلان مې
بسم الله الرحمن الرحیم نوم سیف الله فاریا ولایت دوسیدین که ما خارنا کی کار کوم اوس کورونا مشکلات لرم بلار می مرد از ورور نه لرم بل دل ترازم جوابونه خاصوم 200 300 250 دس کار کوم
لا کورنی به ورو چ دی ولې خپل بچو شقه یادرن کارونه کوي حاجی ګل محمد یلت غریبی ګنی وای کڅوک پیسې ولری په صورت خپل ماشمانو دی غوی لواس نه لوړ کار نه کوي
کار چې وړ ماشمانونه کلاس په مغه دی بشرګان لا 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 په دایخ کې مسخد خلتی مسخد شاکرونه په خندري مسخد یا سل یا 200 روپې واخلی یا غي مور ور کی استلار سه بازار کې هغه شاپرې ګرځي دا پلاستیکی شاپرې اغه خرسی مسخد غن پقه پیدا کی بیا راوړی دلته ورورتا خورتا مسخد اغه جواری یا غلو دانه کی لمستی نکی کن لستی کی کنه الا لا لا
اتیا کلن احمد جان هم وای چې خپل سپینګری دی کار نشکوي بچی وړی دی چې په ماشومان کارونه کړی څه وکړي کلل وګی نه مړه هم شي دولت غم نه خوري
شربت چای شنکونه لاس کې نیولی بزاب په خسن داونه کړی شي خوري پوله نه زپټه نه ستا وسی مخه ته وځي خسن اوس بس چې منافع یې خسن مشه خوري حکومت مونږ په غوړ نه کړی
دا چې دولتي مسول کسان بيوازلو او بيدندو کسانو ته د کار پیدا کولو پاک لڅوي ورسته پیغږیګو اوس د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان رئیس لال ګل لال نه د مشمانو د حقوقو پاک لاورو
شودو نو اخل تر ډوډۍ تر تعلیم تر اداغې تر روزلو پورې د ټول حقوقونه دي چې ماشومی پرمنګ باندې لري نو دوی بیا په دې باندې اړکیږي چې خپل ماشومان د مکتب د خوګ نعمت نه چې د یو ماشوم مسلم حق ته شاکه قانونو ته ولېږي هغه د سړک په سر باندې ګدایګری د پاره ولېږي کمن چرته د ماشوم سره خواري وکړو په خپل ځان باندې ونی سو په خپل ځان تکلیف تیر کو او ماشوم روزنه اخو وکړو نو موږ به یو خوشاله راتونکو ولرو او چرته یو ماشوم منګه ګورو چې اغه زمنګه وسم کیږي زمنګه توانم کیږي او بیا هم د هغه روزنه او کفالت او نورو هغه ست چې د هغه راتونکو روخانه کوي هغه ته توجه نکوو نو د دې دا معنی ده چې موږ په خپل باندې سبا خپل راتونکو دي دا سلاسون تسپارو چې هغه د دینه نور هم اخواته بتروي
کورنۍ د ډیر مجبوریت لمخې په خپل ماشومان باندې درنه کارونه کوي د لال ګل لال په وینا یوازې هغه کارونه ماشومان ته درنه نه دي چې هغه یې نشکوي بلکې ټول هغه کارونه چې د ماشوم په خوښه نه وي ماشوم ته درنه یا شقه دي لال ګل لال وایي د هلال را داده چې کورنۍ خپل لګښتونه کم کړي و چې ډوډۍ د خوري خو د بچو راتلونکي دې نه خرابوي
کورنۍ دی خپل هغه ډوډۍ چې ډیر خوري هغه د بزن باندې لګړي هغه خوراکونه چې خوري هغه د یو ساند د کم کړي او دغه پیسې دی چې په جمعه کې دوی 2000 لیر زل می وخوري هغه د بیخي نه خوري اول او خوري یو زل دی کې نو هغه پیسې چې دوی بچت کړي دغه د ماشومان په خوونی او پروزنی باندې ولګوي کدی وګړي چې دوی یو خراتون کې ولري او یو خسارتون کې ولري نو زه فکر کوم چې ټول امکانات او وسایل چې دی منګي باید ماشومانو د روزنې او خوونې په اړه باندې مصرف کړو
روزو دي چې په قانوني لحاظ په ماشوم کار کول څنګه دي د کار ټولنیزو چارو د وزارت مرستیال واصل نور محمد وایي
ماشوم په هیڅ صورت باید استخدام نشي ماشوم کار د زموږ د کار د قانون پر اساس ترڅو چې قانوني سن یعنی اتلس کالو سن پوره کړی نه باید استخدام نشي که احیانا اقتصادي ستونزې ولري او کورنۍ نو بیا کولای شي چې د 15 کلنې نه تر 30 کلنې پورې کارو کې په هغه صورت کې چې هغه ډیر خفیفه او واړه کارونه چې توانمندی دي انجام ولري په هفته کې صرف 15 ساعت کار کولای شي دا غي نه زیات نه شي کولای په څلورمه ماده د قانون د کار کې راغلي دي چې جبري کارونه منه دي او خصوصا په ماشوم خو په کلی سره کار منه دي
د چي کار او ټولنیز چارو وزارت به وزلو کسانو ته د کار پیدا کول په برخه کې څه کړي د محمد واصل نور محمد نه پوښتلی دي
د کار او ټولنیز چارو وزارت و ډیر شهر فوی مرکزونه لري منګ غواړو چې دغه کسان چې ستونزې لري رادشی په حرفوی زده کړو کې د شامل شي پس لشپګ میاشتو نه میاشتو حرفوی کورسونه چې ترلاسه کړي دوی د مارکیټ جوګه کی مارکیټ ته بزی او په مارکیټ کې به کار کوي کچيري دی خلکو ته حکومت نغد پیسې ورکي دوی نور حرفوی جوړيږي بیا دوی تمبل سستوي نه غوړي چې کار وکړي
خو به وزلو او غریب کسانو ته څډول او چیرې حرفي ورزده کوي بیا هم وصل نور محمد وایي
هغه څوک چې علاقمند حرفي زده کړی په مارکیټ کازو دغه ولایتو کې موږ حرفوي مرکزونه لرو، د کار او ټولنیزو چارو د وزارت په سیمه ییز دفترونه دي، نو سیمه ییز دفترونو ته دوی مراجعه وکړي او دوی دې په ماغو کومه حرفي سره چې علاقه دي لري هماغه حرفه کې دې ځان شامل کړي. په هر کال کې موږ تقریبا 40,000 نفره ځوانان چې په هغه کې 35% زنانه دي د دغه حرفوي زده کړو نه فارغېږي. تنه دغه اوس چې تازه ماته دغه نقای بشري نه راپور راغلی دی، موږ د کار فورمې تقریبا 40,000 زرم په تیر کال کې په نوي کال کې ورکړي دي. یو نوي کال کې 15,000 فورمې مانفیکتور خصوصي ته هم دولتي ته معرفي شوي او 40,000 نفر هم د حرفوي زده کړو نه فارغ شوي.
دوستانو د افغانستان په خاورونو کې اسې هم د خلکو او موټرو د زیاتوالي له وجې نظافت په پام کې نه نیول کیږي. له دې سره سره لیدل کیږي چې په خاورونو کې ورځ تر بلې مالداري هم ډیریږي. په خاورونو کې مالداري له یو خوا د ښار د ناپاکۍ سبب کیږي، له بله پلوه ونې او بوټي زیانمنوي. د دوو تنو کسانو خبرې اورو چې میږي او پسونه یې ورنه اخیستل شوي دي.
زر محمد د مزنګ سره کې لوګر نه مې 25 مال قرض اخیستې چې 100 روپۍ فائدې لپاره کمپنۍ ته په رئیس سره کې راغی او دانه بار کوم نه په وزرونه چې وسرال دلته سر سبزي کوتل بیا
بدرکم چوی نخری والی ما مال بیای ورو بیا شل دفیزل ترازم شهروال سای ما تا وای جرمانه تایل کو جرمانه به تایل کوم خوراک دام رای مراکه ګوره برا کی ورسم وای ورس کوزه چې یو بلافن ما ته تل ګل چې و خون اما غون درامه د پشاکی بودی چې اما غون ګل کی چې ولید
د خلکو خبرو کې روخانه شو چې خاروالی هغه مال نه چې په خار کې ګرځي ونی او ګلانو ته زیان رسوي ل مالدارانو نه اخلي خاروالی تی بی د کابل خاروالی د خاري خدماتونو لموین خوګمن علومین مو پختلی چې دوی په خارونو کې د مالداری پاکله چوي
کسایی که بنام مهاجر آمدن خیمه زدن
آه کسان چه ده مهاجر و پنم راغلی خیمه درولی اوز پا خارونو که مالو نساتی لدوی سر کوچیان او زایی خلگم پا پای تخت کابل که مالداری کوی داز موگ لپارا هم دیره لوی ستون زده دوانو چنگ ماتیگی لاری او کوچی نپاککی کلا چرا ما پا عمومی سرک تیریگی ده موترونو لاری بندیوی موگ مجبوره یو چه ده رمی خوان جریمه کلو اکثران رمی خاروالی تراولو بیا وینو چې ماشومان او میرمنې پر ما پسې راځي. موږ له دوی نه غواړو چې په ښار کې مال ونه ساتي. اخیر دا پایتخت دی، دا باید له اوسني حالت نه وباسو.
په ښارونو کې له ځایي خلکو سره نور مالداران هم له ولایتو څخه راغلي دي. هغوی وایي چې د دوی د مالونو لپاره د مشخص ځای وټاکل شي چې رمه په ښار کې ونه ګرځوي.
کم غرته بوزی درم یک چیرته بوزی خونده غلی بادم با غلی ده سرحد و ده مالچه رو لنده بای که دی ولنده یو دیگر بیخ که پاس به مالو رسر رو بدن او چه دوی مغسر رو میاد تغازی اگر شروالی بیشه کتک رخیصه یو رو میگه بندیانه و بلک و کتا برده کشکاگه زی دلت دیوان جاوست جای خو مشخص ورده خیلی نیزی ده غجای تلارس
علومی وای چه خاروالی دیدی مسئولیت نلری چه مالدارانو تا دید مال ساتنه لپاره زنگره زای وطکی.
این شاروالی هیچ مسئولیتی در مقابل از این نداره که ورزینا جای تایم
خاروالی دا مسئولیت نلری چه دا مالداری لپاره زای وطاکی دا کابل خار تا لپینزنیم میلیون نزیاد کسان راغلی دوی مو پخلاس تندی منلی دی دوی هم باید خاری مسئولیتون درکلی عمل پریوکلی دا خار دا ناپاکی سبب نسی او خاری فرهنگ باید مراد کلی
فرهنگ شهر نشینی را باید مراد بکنند.
دا چې هم خلک په خارونو کې د مالداری له وجې څومره په تنګ دي د کابل اوسونکي سپوږمۍ وایي د کور خو افشای نه ونې پاتې دي او نه بوټي په چې خوا چې هم اره خوا پرتې وي.
موږ خپله د کور خواته شاو خواته درختې ایږدو خو د دغه مالداري څخه نه پاتې کېږي. همیشه چې ګورو شخونه یې ماتې کوڅو کې خو باید چې تاسې مال ونه څروئ باید بیرون یې یوسئ دښته یې بوزئ هغه وایي چې بیرون شی نسته خو نو په دغه کوڅو کې که د خلکو کثافات یو شی یا دغه پسو ته پلاستیکان یې ورته څیري په دغه میدان یې غورځي ډېر خلک ورسره په عذاب دي د دوی سره خصوصا دغه اوس خلک خپل ځان ته پلاستیکان لري، په دغه پلاستیک کې کثافات اچوي، تر څو چې ښاروالي راځي دا وړي، بیا دغه خلک دا مالداران یې ورته څیري په دا میدان پر سړکو په دې اچوي او خپل مال ته هغه کې خوري کې نه خوري، مګم ځای چټلوي.
فیض محمد فیضی بیا وایي کوم پارکونه چې د انسانانو لپاره جوړ شوي اوس پسونه او میږې چکر پکې وهي، د ونو شاخونه را ماتوي، هیڅوک هم څه نه ورته وایي.
همدا اوس په ارزان قیمت کې دولت خواري کړی ده، زحمت یې ویستلی، پارک جوړ کړی ده بلاک پنج کې، او پسونه دي شخصي خلکو خوشي کړي دي او ونه خوري، ځکه باغان نشته. مونږ دونه سویته نه یاستو رسېدلي چې ووایي چې دا دولت مال زموږ مال ده، رما په ښار کې باید نه وي. هغه په دښتو کې خوشي دي چې شپون دي ورته مذهب کې چې دښتو کې اوسري. ښار د خلکو دپاره ده، نه د رمې دپاره. او هغه څه چې دی په ښار کې دغه ګنده شیان خوري، کوم وخت کې چې قصابي کوي، هغه د صحت لپاره هم تاوان رسوي.
اوس تمثیل ټوټه ورو په تمثیل ټوټه کې دغو کسانو پاکله خبرې شوي چې له ژمینه مخکې د سونګ توکي نه برابرې وي، بیا ژمی چې اوس دی له ستونزو سره مخ وي.
دا ولی خروار په لز روانی دی لرګی باندې واخیسته، لوی مخ دی بخاری لګولې، بل خو دی کړکی خلاصه پریخي.
ولی تلکه چې سترګې نه لري، دا دود نه در تخکاریږي.
خو دود را تخکاریږي، خو دی بخاری دروازه باندې خلاصه پریخي وي.
دروازه نه د خلاصه پریشه، زه فکر کوم چې د بخاری نل به مجکسوي وي.
بیګامي بخاری پاکه ستره کړکی می خو لرګی نه ګوري، بس را بار کړی دی.
په لرګی څه سوي دي؟ څه رقم دی؟
څه رقم دی دنه پښتنه وکا؟
خو لرګی درانه نور چی وکم؟
ګوره وروره، وام لامده به در کړی
خورې. زه څه درته ووایم، لرګی داسې لرګی راته راوړی دی چې په اوبو کې دی اچولی او بیرته دی راایستلی.
دغه دی
وخورې. نو زه څنګه وکم؟ ما خو چې هلته وکته وچ کلک
و. استا بیچاره به در ژمې تر پایه دا څه په کوي په دارکم؟
وخورې، د مونې په سهار کې مې ورته وویل پیسې م ورسره وې چې و سړیه لاړ شه لرګي راوړه، لاړ شه لرګي راوړه. ښه وخت ده، ښه وخت ده. وخت دې ولیدل؟
کومه ورځ تا بیکاره لیدلی یم؟
ته خو یو ورځ د مو کوټې ته وګوره، دیوالو ته مې وګوره، پردو ته مې وګوره، داسې دی لکه تندورخانه.
وینم یې، هغه دې وینم یې، څنګه نه وینم؟
دا خو لا زه ښه یم، ورسیګان یم، خلاصوم.
مجبور یې څه وکړې؟
داسې به وکړم ښځې، دغه لرګي به زه واخلم، لږ لږ به درته واړه کمه. ته یم راوړه څه بخاري لاندې کېږه، څه هغه د بخاري لویه خانه لري، پاغي کې کېګدا چې وښیدره اخلې دلته کېګدا، هم به دې دود نه خلاص او هم به لرګي وچوي.
دغه کدي په یاد و چې کال ته داسې پیرا و نه کې.
خیر دې، کال ته به تاب وزم ځان سره.
کال دا لیر دې ته سش کال خم مخره، کال بل اوس دې خیلې څه.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمر جده.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدرمن اوریدونکو سلام. په دې خو خبرې چې 2014 میلادي کال پیل شو او 2012 میلادي کال تیر شو، خدای دې وکړي چې خضر باندې تیر شوی وي. مونږ هم تیر کال د مختلفو پیښو او حالاتو خوندور خوندور اچار درته جوړ کړی وو. د دې لپاره چې د هغه اچارو خوند یو ځل بیا در باندې وڅکو او د تیرو پیښو له وڅرکه مو بیا خبر کو، نو دغه دی د ګړې اچار د تیر کال یو مرتبان خلاصو او د تیر کال یو مهم خبره مو خبرو.
په کابل خار کې د ککړی هوا معلومولو ماشین ودرول شو، خو چې څه وخت به د ککړی هوا له عمله وچوي. خبر زیاتوي چې ښه و ماشین د واورې اورېدو نه سمدستي وروسته ودراوه، که نه په هماغه لومړۍ ورځ به یې زړه چاودلی و، ځکه چې د کابل خار هوا له دې وتلی چې ماشینونه یې د ککړتیا اندازه پیدا کړي. مایرین وایي چې دلته یو د اداري فساد او خیانت اندازه له اندازې کولو وتلې ده، او بله هم د ککړی هوا د ککړتیا.
او دا هم د تیر کال یو ستاندرد خبر.
سوداګران وایي چې مونږ له بهره ستاندرد جابې، بوټان او نور شیان واردوو، خو څرنګه چې دلته اندامونه او باډي ستاندرد نه دي، نو ځکه یې په چا لستوڼي لنډ یا اوږدوي او یا هم لبن.
او دا هم د تیر کال د غټې غلا خبر.
افغانستان ته چې بهرنیانو کوم 5 میلیارد ډالر د دروازې له لارې راوړي وو، داخلیانو د دریڅې له لارې بارته ویست.
اوس دغه د تیر کال د فساد خبر واورئ.
د فساد اداره په وزارت کې د تیر کال غلا شو ډالرو بیا خبره شوه او اعلان یې وکړ چې بیا به یې هم پوښتنه کوي.
په تیر کال کې مو د څېړونکو له کاشفه خبرو.
او که ووایم چې پر مونږ د کشف دروازې را خلاصې شوې دي، نو دروغ به مې نه وي ویلي. مونږ د خپلو څېړنو په لړ کې دا خبره کشف کړه چې د ښار هوا د ورځې په آخرو وختونو، یعنی د مازدیګر او ماښام پر وخت، ډېره دودجنه او ککړه وي.
پو صاحب، بل مو څه کشف کړی دی؟
د څېړنو په لړ کې مو دا معلومه کړه چې که د کابل ښار سړکونه نوی لوی شوي، نو د لارو بندېدل به څو چنده وو. مونږ تر ډېرو څېړنو او تحقیقاتو وروسته دا معلومه کړه چې په ژمي تر اوړي ساړه ډېر او هوا یخه وي، او بالعکس.
پو صاحب، په دې خو ماشومان هم پوهیږي.
او ماشومان څه چې مرغان هم پوهیږي، او له همدې عمله ژمی ټول تودو سیمو ته مهاجر کیږي. خو مونږ په علمي طریقه معلومه کړه چې په ژمي تر اوړي ساړه زیات وي.
نو پو صاحب، اوس په څه تحقیق کوئ او څېړئ؟
اوس دا څېړو چې انساني جغرافیه په کوم طرف روانه ده، او څه بدلونونه به په راتلونکي کې ومني.
پو صاحب، په دې مو څېړنه کړې که نه؟ چې د میږي ملا ولې دومره نری ده؟ سره له دې چې ډېر درانه بارونه هم وړي، نو باید ملا یې ډباله وای.
نام خدا، آفرین، شاباس، ډېر ښه شي ته دې اشاره وکړه. پر اختیا چې دا خبره د څېړلو لیاقت لري، او مونږ باید دا وڅېړو. د موضوع د مهموالي له امله باید د انساني جغرافیې خبره پرېږدو، او همدغه د میږي پبله څېړنه پیل کړو، او په همدې موضوع به یو علمي، څېړنیز او ارخیز سیمینار جوړ.
د تیر کال یو ډیر دیندار حکومتي مامور درخیو.
صاحب اجازه ده؟
او راځه راځه، مهرباني وکړه
صاحب، که دغه مکتوب میرا ته خلاص کړي.
ته کینه، زه یو دوه رکاته نفل کوم.
ښه صاحب، څومره ښه دیندار سړی دی چې په دفتر کې هم نفل کوي. ایله چې دغسې دیندار سړی مې په دفتر کې هم ولید.
ښه نو اوس د مکتوب راکړه چې کار دې زر در خلاص کړم.
ښه صاحب، دغه دی
راکړه. ګرانه، مکتوب دی ډیر کار غواړي، نو له دې امله 1000 افغانۍ پی لګیږي.
دا ته څه وایې؟ تم رشوت اخلي؟
رشوت نه، شیرینی اخلم. وروره
غلی شه، همدغه رشوت ته مامورین شیرینی وایي. تا خو اوس نفلم وکړل، هغه د څه لپاره وو؟
د خدای شکر مې په ځای کاوه چې د ډېرې مودې وروسته یو سړی په لاس راکړ.
د تیر کال ډیر بخت وزیر او ډیر شاله چاپلوسو پیژنئ.
صاحب ډیر خوشاله شو چې وزیر شوی. باور وکړه چې تیر شپه مو په ډوډۍ لاسونه پورته کړل او دعا مو درته وکړه چې خدای مو روغ او بریالي لره.
پوهیږم پوهیږم، ډیره مننه. کور دې ودان.
صاحب څنګه دې چې له مقررې نه خبر شوم په منډه شاید شمشیری علی رحمه زیارت ته لاړم، دوه رکاته نفل مې وکړل او بیا مې ښه دعا درته وکړه. صاحب
پوهیږم، که ته وام نه وایې زه پوهیږم. تشکر، مننه. کور دې ودان.
صاحب په لومړي نمبر موبایل کې مو زنګ دی،
ورته ووایه چې مصروف دی.
ښه صاحب.
صاحب خدای ډیر رحم را باندې وکړه چې تی راته دومره غټ سړی کړي. مونږ باور وکړه چې په وړو مو تیر ماښام یو غوری غوړې ډوډۍ پخی او خیرات کړي. ویل یې دا د وزیر صاحب د سر خیرات. صاحب
پوهیږم، ډیره ډیره مننه.
صاحب په پنځم نمبر موبایل کې مو زنګ دی،
ورته ووایه چې په جلسه کې دی. دا څه کوي دا خلک؟
ښه صاحب. سترګو
صاحب دغه یې لا څه کوي چې د محب الله جان مور ویل چې څنګه محب الله جان دې له مقررې خبر شو منډه یې کړه او په ټولو خپلوانو یې زیری وکړه. صاحب
خدای دې ژوندی درته لري.
صاحب هغه وړوکی زوی مې یادوم.
پوهیږم پوهیږم.
صاحب په اتم نمبر موبایل کې مو زنګ راغی،
ورته ووایه چې په جلسه کې ده.
ښه صاحب. سترګو
صاحب هغه وړه لور مې نه ده، غوټې درته یادوم.
ښه.
هو کله چې پوه شو چې مقرر شوی، په وړه ژبه یې مور ته وویل چې موجانې موجانې ځا مبارکۍ ته درسره ځم.
نوې پګه کې ده راغلی ده.
هو صاحب ډېره شیرینه ژبه یې ده.
صاحب په څوارلسم نمبر موبایل کې مو زنګ دی.
اوه اله رایې که چې د مېرمنې زنګ مې دی.
دغه دی واخلئ صاحب.
الو
زهم مودی پیژندلم.
او خیرت دی؟
او خیرت دی. دغه د عبدالله مېرمن راغلې ده، ته پوزه یې رسولی یم. همدغه وایي مېړه ته دې یو ځل ټېلیفون وکړه او ورته ووایه چې عبدالله چېرته مقرر کړي.
مېړه یې همدغه دی، دلته ناست دی. له سهاره راهیسې په ډېرو صفتونو غوږونه را وخوړه.
ښه نو مېړه یې دغلته درلېږلې او دا دلته راته ناسته ده، څه ورته ووایم؟
زه ورته ووایه چې وبه شي، زه مصروف یم، ډېر زنګونه مه وهه.
ښه د خدای په امان.
په مخه دې ښه.
صاحب خدای دې پرده وکړي، ډېره بیبي مېرمن مو ده.
او تشکر. عریضه دې در سره راوړې ده؟
هو صاحب. خو زه څه یې کوې، تر اوسه لا نه وایي، ډېرې مه راکوه.
څه شی؟
پیسې.
ته ځان مقرروې که پیسې غواړې؟
والا صاحب که دواړه وشي نو ډېر به ښه وي.
په تیر کال کې ځینې اشخاص داسې پیژندل شوي وو.
پروفیسور صاحب خائن څوک دی؟
خائن هغه ښاغلی دی چې هیڅوک جرات نشي کولی چې خائن یې وبولي.
احمق څوک دی؟
احمق هغه ښاغلی دی چې څوک یې په یو خروار لیټي کې پوښتنه خو د ده به هره ورځ سر په بل مات وي.
لیونی څوک دی؟
لیونی هغه ښاغلی دی چې اوس هم د رتبې او تقاعد په غم کې دی.
په عقل مور څوک دی؟
په عقل مور هغه ښاغلی دی چې ډوډۍ د بل خوري او غم خپل خوري.
لعقل خلاص څوک دی؟
لعقل خلاص هغه ښاغلی دی چې ډوډۍ خپل خوري او غم د بل خوري.
چالاک څوک دی؟
چالاک هغه ښاغلی دی چې وی پیژنې نو خفه شي.
چارواکی څوک دی؟
چارواکی هغه ښاغلی دی چې مرګ سردرد ورپسې ګرځي خو ګیرولی نشي.
او دا هم د تیر کال یوه مشهوره رب سندره.
رشوتونه څوک اخلي؟ رشوتونه څوک اخلي؟ رشوتونه څوک اخلي؟ رشوتونه څوک اخلي؟ رئیسان والیان وزیران که هر څوک، رئیسان والیان وزیران که هر څوک. نه 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 خیانت کن کوي، خیانت کن کوي. نه 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 خدای دې خوار که خاینه د تاله لاسه دا وطن خوار زار دی، هر سړی ناکرار دی. کته نوی نه بغم نه بجنګو، کته نوی نه بغم نه بجنګو، نه بغم نه بجنګو. دا جنگ خو د تاله لاسه جوړ شو خاینه. رشوت خوره ظالمه، رشوت خوره ظالمه، رشوت خوره ظالمه. تر څو به د خلکو په اوږو سپورې په سرو. خیانت هم اندازه لري، رشوت هم اندازه لري، بې شرمي هم اندازه لري. چې مدیر وي خاین وي، چې رئیس وي هم خاین وي، چې وزیر وي هم خاین وي. نه 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 نه
نا 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 خیانت پن کوي، خیانت پن کوي. نا 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 نا
کاش کی یو خیانت بی، کاش کی یو رشوت وای.
ټول خپلوان مقرروي، ټول قومیان مقرروي، خپل ګاونډیان مقرروي، ته به وایې چې د پلار څوکۍ دې ده. ها
نه نه نه
کلاکوی خوړې دوبۍ ته شرکتونه جوړوي، خو په دوبۍ کې کنسرتونه جوړوي، په دوبۍ کې بیا چکر وهي تاجکستان ته، کله ناکله ځي هندوستان ته. حال دا چې لپلاره یو خړ خرم نه ورته پاتې. دا ټول عیشونه، دا ټول سفرونه او دا ټول خوندونه د ملت په وینو. نه 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 یو چې ډیر خیانت وکړي نورم غټ سړی شي، بل چې جنایت وکړي وتښتي بهر ته، نه یې څوک نیوای شي، نه یې څوک لیدای شي. خپس پور سي تیاره کې نر غوندي پناه واخلي په بل اکاره کې. نه 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 خیانت خون کوي، رشوت خون کوي.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 لس 1 اویا، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او کندهار 2.
اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې.